مثلث
د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د مثلث پرونی په شرح په پاکستان کې د نوی ائتلافي حکومت او طالبانو پر اړیکو بحث لرو. د پاکستان پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز بلی د نوی حکومت د جوړېدو لپاره ائتلاف وکړ. د 2022 کال په اپریل کې چې د عمران خان حکومت د پارلمان له لوري ړنګ شو، په اسلام آباد کې ائتلافي حکومت جوړ شو. په دې حکومت کې دوه عمده ګوندونه پیپلز او مسلم لیگ نواز شامل وو. هغه وخت د دې ائتلافي حکومت اړیکې په کابل کې له واکمنو طالبانو سره شو، خو وروسته تر دې چې پروسه شکل د اگست په میاشت کې انوار الحق کاکړ د نوی سرپرست ادارې صدر اعظم شو، د اسلام آباد او کابل روابط خړ پړ شول. پاکستان پریکړه وکړه چې څو باندې ولس لکه افغان کډوال خپل خاورې وباسي. څو پلا په دې موده کې د دواړو هیوادونو ترمن ترانزیتي لارې بندې شوې، یو دوه ځله د پولې په اوږدو نښتې هم وشوې. نو سوال دا دی چې په اسلام آباد کې به نوې اداره چې مخکې هم چارواکي له طالبانو سره شوو بیا به هم د تیر په څیر روابط وپالي کنه؟ دا سوال وروسته تر دې پیدا شوی دی چې په تیرو څو میاشتو کې د پاکستان دننه ډېر تغیرات راغلي دي. له امنیتي پلوه ستونزې زیات شوي، له سیاسي پلوه اختلافات پراخ شوي، له اقتصادي پلوه فشارونه ډېر شوي. په کابل کې بیا طالبانو د منځنۍ آسیا له ځینو هیوادونو سره روابط پراخ کړي دي. مثلا آذربایجان په کابل کې سفارت پرانست، قزاقستان دوی له تور لیست څخه وویستل، خو له ملګرو ملتو سره یې بیا اړیکې په دې موده کې چې په پاکستان کې سرپرسته اداره واکمنه وه ښه سوي نه دي. طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې د فبروري 14 او 19 د ملګرو ملتو د سرمنشي په مشرۍ غونډه کې برخه وانخیسته، او ملګرو ملتونه ټینګار کوي چې د افغانستان لپاره به نوی استازی ټاکي. طالبان وایي چې نوی استازی ته اړتیا نشته او که وټاکل شي همکاري به ورسره ونه کړي. په داسې شرایطو کې به د پاکستان نوی ائتلافي حکومت او طالبان څنګه روابط لري؟ مخکې تر دې چې د خبرونه میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې د خبرونه د ازادي راډیو په فیسبوک او یوټیوب کې وګورئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. را به شم د خبرونه میلمانو ته د سکایپ لاري لکوټي د سیاسي چارو کټون کې شاهزاده ذوالفقار را سره دی. د دوی مننه کوم، احوال کلای کوم. او دلته په استودیو کې د ازادي راډیو د مشال څنګه کې زما همکار ګلایاس را سره دی. او ګلایاس ته مو د دې لپاره هم بلنه ورکړې ده چې د په پاکستان کې د انتخاباتو لپاره پاکستان ته تللی وو، او له هغه ځایه له مشال راډیو او ازادي راډیو سره راپورونه شریک کړي وو. لمړی به ذوالفقار صاحب تاسو ته راشم، څه فکر کوي چې که چیرته د پاکستان له دننه مسایلو ته راشو، د پاکستان نوی ائتلافي حکومت به د بلوچستان ستونزې تر څه بریده هواري کړي ستاسو په باور؟
ګوره که دا زما خیال تیر وخت پسته یا اول وار تاسو ویلی صحیح چې انتخاباتو سو او په هغه کې چې دی ډیر زیات په انګریزي کې وایي سپریټ مینډیټ، یو پارټي چې دی اکثریت وانخلو، او دغه وجه چې دی دوه غټ پارټیان چې دی حکومت جوړي، یو دا وایي زه برخه نه اخم په دغه کې کابینه کې او دغه کې او صدر د پاره چې دی زموږ کاندیډیټ به تاسو اکسپټوي، دا دا مشکلات ستا. په بلوچستان کې ډیر زیات دا دواړه پارټیان چې دی دغه وکړل، یو اگریمنت وکړل په دې رضامندی دغه کړل، ظاهر کړل چې د پیپلز پارټي به حکومت وي او نون لیگ په هغه کې برخه اخی او سیکنډ پارټنر، او جماعت علما اسلام فضل الرحمان صاحب چې دی مولانا صاحب خو ډیر زیات په غوسه کې دی، هغه دا ویلي چې موږ سره ډیر زیاتوب شوی دی، او فوج چې دی هغه د پاکستان فوج دی هغه په دغه کې چې دی ډیر برخه اخست دی په سیاست کې، باید هغه په سیاست کې برخه وانخلي، او دغه وجه چې دی زموږ برخه چې دی په قومي اسمبلی کې او په د صوبایي اسمبلی کې کم شوی دی، او دا او موږ په حکومت کې یو طریقه باندې نکشینو. بیا پرون چې دی د دې یو ډله تللی وو او د مسلم لیگ نون سره لیدلی وو چې مې خواهشمند و چې په بلوچستان کې چې دی موږ په دا حکومت کې شامل شو او هغه معذرت ورته وکړله چې ډیر تاسو لیټ دغه کړله او تاسو به اوس ګورو به چې مخته به څنګه دا دغه اوسي. نو جماعت العلماء اسلام ډیر یو تاسو ته معلوم دی چې په طالبان په دعوت او دغه مولانا فضل الرحمان تللی وو په کابل کې ډېر خلک سره لیدل یو او د طالبان چې مشر دغه دی ایبت الله خونزاده چې دی چې زه خبر سوم چې هلته تللی یو ګنټې د پاره یا دوه سات د پاره هلته ملاقات کړی دی بیرته په تیاره کې کښېنستلی دی بیرته کابل ته راغلی دی او کم شیان چې هغه د هغوی سره ډسکس کړله نو هغه به خامخا به د پاکستان عسکری ادارې چې دی هغوی ته به دغه کړي او حکومت کم زمیندار خلک هغوی ته به
ذوالفقار صاحب او بشي. دلته خو سوال دا اوسه د بلوچستان ستونزې په څنګه هواري خو تاسو ډیر د افغانستان موضوع سره مسله وتړله د سشکاری فضل الرحمن به په دې نه وي ائتلاف کې نه وي نو په دې حساب که فضل الرحمن نه وي فضل الرحمن په خپل له طالبانو سره د افغانستان له طالبانو سره چې تاسو مشاره ورته وکړه نږدې روابط لري نو څه فکر کوي چې د پاکستان نوی حکومت به په کابل کې له طالبانو سره څنګه اړیکې ولري؟
زما خل ډیر زیات فرق نه وي چې تیر وخت چې د مسلم لیگ نواز دلته دغه پی ڈی ایم حکومت وو یا د پی ٹی آئی حکومت وو نو دلته تاسو یو ډیر زیات ښکارا خبره دی چې دلته فارن پالیسی چې کم ډیر زیات لکه افغانستان لکه انډیا اند لکه امریکا د سره چې دی زموږ ملټری اسټابلیشمنت چې دی برخه لري پاګه کې نو دا یو انفلوئنس یو اثر لري. نو دلته دا معلومیږي چې نوې حکومت به راځي هغه څه به چلیږي که دا په دعا کې چې کم کانفرنس وسو پاګه کې د پاکستان کم سټینډ وو بیا د پاکستان کم سټینډ پاتسوي دی چې د پاکستان یو کنسیسټنت مسلسل یو دغه لري ډیماند لري چې تاسو به ٹی ٹی پی چې دی هغه خلګا والے کوي ما بی بلوچ ملیټنٹس دی بی ایل ایف دی بی ایل ای دی هغه خلګا والے کوي که والے نه کوي نو خو دا خپل منځه صوبه سي خپل خاور صوبه سي قدم نه سي کولې نو تاسو به دا به پابند کوي چې دا ستي خاور استعمال نه کیږي زموږ خلاف. نو دا هغه دا ورته وایي چې موږ نه کوو دا غلط دیز مش خبر نه استعمالولې نو دا شین رواني نو دا به څوک دغه کوي بیا طالبان چې دی ګرد ملتو سره کتا سو ګوري هغه یو ډیماند دی په دغه کې عمران الله او تیر په مئی کې چې دغه سي دا انوایس کانفرنس اوسو په هغه کې دغه وکړل چې تاسو کموج ریکګنایز کوی نو بیا موږ مخته زوګ دغه سنو نو فعال سټینډ اف پوزیشن د دوی مات
مانه نه دې ته بیا هم راشو خو مخکې تر دې چې دې تر شو ګلای تاسو تر راشم د شهباز شریف څرګندونه لرو دی وایي چې د نوی حکومت لپاره چیلنجونه په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې شته.
مې سمجھتا هم چې پاکستان کو اس وخت بے پناه چیلنجز کا مقابله ہے.
زه پوهیږم چې نن سبا پاکستان له بیساري ګواښونو سره مخامخ دی. نن سبا د تروریزم بلې څپې په ځانګړي ډول په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې زموږ د زیاتو خويندو او ورونو ژوند اخیستی. د پاکستان د امنیتي څانګو او پاوز ځوانان شهیدان کړي. دغه نوې اتحاد به د دې ترهګرو پر ضد مبارزه کوي. همدارز د قیمتي پر ضد به مبارزه کوي.
مهنګایي کې خلاف جنگ کرنی ہے.
ګلاس د خیبر پښتونخوا ته کاور شو تاسو تازه عمل ته ورغلی وي څه فکر کوي تاسو چې دا کوم کسانو راي ورکول له دوی سره مو خبري کړي دي له بیلابیل خلکو سره مو خبري شوي دي یو وي څه ویل چې دا نوی حکومت ته څه تمې او هیلې لري چې د پښتونخوا ځینې ستونزې په سره هوارې شي؟
په شیبر صاحب که موږ وګورو په د اتمې فروری عام انتخاباتو اغې انتخاباتو نو مخکې یو داسې یو هوا په پاکستان کې و یو رائے و چې پاکستان مسلم لیگ نون جمعیت العلماء اسلام فی او دا نور ګوندونه ملت پاله ګوندونه دوی به په دې انتخاباتو کې ډیر زیات رائے وګټي. خو که موږ وګورو په خیبر پښتونخوا خبره زه ایواز کوم په اتمې فروری ولس هغه د هغې برعکس رائے ورکړه او موږ وکتل چې پاکستان تحریک انصاف ته په خیبر پښتونخوا کې ټو تھرډ لکه په دوه کې درې تیهایی اکثریت ترلاسه شو لکه هغې ته د یو ګوند هغه ضرورت نشته چې هلته حکومت جوړ کړي. د خلکو ستونزې هم دغه دي، د ګرانې ستونزې بي د خیبر پختونخوا کې تر ټولو لوی ستونزې چې دا غا د بدامنۍ ده. نو د خلکو د ګرانې نم سره ټکولو او د دې تر څنګ د بدامنۍ نه ډیر زیات که موږ وګورو د خیبر پختونخوا جنوبي اضلاع بیا قبایلي سیمې او ملکنډ په دې کې په دې رستو هغه کې ډیر زیات د ترهګرۍ او د بدامنۍ پیښې رامنځته شوې دي چې خلک یې ډیر زیات اندېښمن کړي هم وو. او په 8 فروری هم خلکو ډیر زیات په شروع کې چې کله موږ کتل د ووټ د اچولو شرح ډیره زیاته کمه وه. د سهار د 8 بجو چې کله پولنګ شروع شو نو موږ وکتل چې تر ماسپخین پورې تر 11-12 غرمې پورې لکه داسې و چې خلک ډیر خال غته تلل. خو په هغه ورځ باندې دا یو حکومت کار کړی و چې انټرنیټ سهولت یې تړلی و، نور هغه نو هغه د روابطو او دغه هم نو چې خلک خبرې دي. نو هغې نه وروسته بیا خلکو هغه د ووټ اچولو شره چې دا هغه لږه بیا خلک زیات پولینګ مرکزونو ته او د رایې اچولو لپاره تلل شروع شو. نو که موږ وګورو د خیبر پختونخوا په هغه کې دا یو ډیر داسې و چې د کوم سیاسي کوم پنډتان دي د هغې هغې بالکل برعکس ثابت کړل چې هغوی هلته
په دغه برخه کې لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه اوس ګوره ځینو د قومي ګوندونو په خیبر پښتونخوا کې ډېر سخت اعتراض کړی دی.
او هغه کې وګوره د ایمل ولی خان د عوامي نېشنل پارټۍ په دې وروستو کې په صوابۍ کې جلسه کړې ده او موږ په لومړي ځل د هغې د خولې نه د پاکستان د فوج خلاف چې کوم سرګندونې دي او ښه په ښکارې وویلي چېره په دې کې او د لک د اسمبلی د ټاکنو تاسو وګورئ نو ټول چې کوم ملت پاله ګوندونه دي په خیبر پختونخوا کې ذکر کوم بخنه غواړم ذوالفقار صاحب به تاسو د بلوچستان هم وایي چې هلته څنګه ملت پاله ګوندونه له منځه لاړ لکه په دې انتخاباتو کې په خیبر پختونخوا کې خو مکمل صفایا کړله. که موږ وګورو دې ته راځم چې که د عوامي نېشنل ګوند قومي وطن ګوند دغه شان ملي جمهوري غورځنګ دا چې کوم د نوي ګوندونه راغلي وو ملت پاله ګوند نه چې دوی او پختونخوا ملي عوامي ګوند لکه د دې خو یو کاندید هم که وګورو په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند یو څوکۍ ګټلې ده، په خیبر پختونخوا کې صرف یو څوکۍ ګټلې ده او په نورو ځایونو کې اولشته نه. نو د دې اعتراض هم دا دی چې په دې هغه کې ډیر زیاته ټګي شوې ده او په دې کې د اسټابلیشمنټ یا مقتدر حلقو په پاکستان کې که تاسو وګورئ اسټابلیشمنټ نو د فوج ته اشاره خو فوج خو بار بار دا خبره اداره کوي چې تل دا تورونه ردوي او د پاکستان د ټاکنو کمیشن هم دا خبره کوي چې دا انتخابات شفافه او د درغلیو نه پاکو. خو که موږ وګورو په دې رستو کې مادي فافین مشره ده چې په پاکستان کې یو نه حکومتي اداره ده او د انتخاباتو څارنه کوي، د هغې مشر سره ما مرکه کوله مسرت قدیم صاحبه، نو هغې ویلي چې دې انتخاباتو ډېرې پوښتنې راپورته کړي دي. په هغه ورځ باندې انټرنیټ وتړل شو، په قومي اسمبلۍ په 268 څوکو باندې عمومي انتخابات کېدل خو هغې کې بیا چې کله د هغې څارونکي وو 130 څارونکي ګمارل شوي وو خو هغه څارونکو ته بیا هغه نتیجې ورنه کړل شوې چې کوم لپاره دوی هغه ګمارلي وو. نو هغې هم هغه ادارې هم ډېرې پوښتنې راپورته کړي دي. موږ ګورو په نړیوالو امریکې هم په دې باندې ویلي دي چې را باقاعده دي په دې باندې دغه وشي. خو چې کوم د سیاسي ګوندونو کوم اندېښنې دي او بیا چې کوم پرون په صوابۍ کې چې د عوامي نېشنل ګوند کومه ولسي غونډه وه نو په هغې کې د هغوی یو مشر دی او صوبایي غم و مرکزي مشر دی امیر حیدر خان هوتی او پخوانی وزیر اعلی هم پاتې شوی، هغې ویلي چې دا داسې انتخابات وشول چې چا ګټلې ده هغه هم د درغلي او شکایت کوي او چا چې بایللې ده هغه هم مظاهرې او دغه کوي. نو دا انتخابات د نورو کلونو په او د هغې نه مخکې هم شهزاده صاحب هغه تاسو ښه هغه درکې ځکه هغه موجود هم هلته دی چې د انتخاباتو نه وړاندې هم ډیرو شنونکو دا خبره کوله چې د انتخاباتو نه مخکې د بېضابطګۍ او د درغلیو او دغه هغې مخکې نه دا اندېښنې د انتخاباتو نه وړاندې هی شریک کړی بي.
سوال په دې کې دی لکه څنګه چې تاسو ویل دا د ایمال ولی خان خبرې به هم واورېدې، هغه وویل چې 40 کاله مې له د پوځ ملاتړ کوو او وسینه کوم هتا دا خبره هم وکړه لیکن د اوس که بلوچستان ته مخرب په بلوچستان کې محمود خان اسکزای غصه ده کنه وایسه لدی پرلط سره به ځای او ځای ما ذوالفقار صاحب کنه او نه به پرېښنه مستر سو پر د ازغن سیمان هم لري نه کوم د خبرې
تاسو او قومي سملې ته هم زدا وایي مسله به وړم دا چمن د پرلط
څنګه دا قومي ګوندونه په ورته وخت کې د پاکستان له استابلیشمنت سره نږدې هم وو لکه ایمال ولی خان خبره چې ما یاد کړین له دوی سره مرسته کوله که دوی مرسته ونه کی کومه کونه کی نو په دغه سیمو کې به د امنیتی وضعیت کې څه خرابې رانش خرابواله زیات نشته یعنی مطلب می داره
خبره دادی چې زه صرف یو 2 سکند یو 15 سکند په دې خبرو کوم چې د پاکستان کې دا ډېر همیشه دا کیږي چې پی ٹی آی راځي د چا د مرسته یا ملټری اسټابلیشمنت د مرسته سره راضي او دوه پارټیان لري رہی بیا هغه نن چیرې دی بیا دوه پارټیان دوی نزدې راسي بیا دوی چې نزدې راسي بیا دغه پسته چې دی هغه دا یو عجبه دا خو د پولیټیکل پارټیز همیشه دا خبرې کوي او څوک چې لري ولاړ سي وایز ما خلاف ډېر سازش سوي دی ک د 2013 ک تاسو وګورئ محمود خان صاحب چې دی لسی چاند درغلیو نېشنل پارټي بلوس دغه ملت پال چې دی دغه راغلیو لسی چاند دغه راغلیو نو دوی حکومت جوړ کړل پنځه کال دوی د ډیولپمنٹ فنڈ هم دغه استعمال کړل هر چا دا دغه نو د اسټابلیشمنت سره ډیر خوشاله وي ډیر خوشاله وي هغه وخت هغه ډیر دوی دا خبري نه کوله چې فوج مداخلت کوي او فوج دا دغه کوي بیا چې دغه بلاډه 2008 کې بیا دوی دغه سه اوس دا دغه ول یا زموږ خور ډیر منډیټ کلاسوي دی زموږ منډیټ دغه سه بلوچستان نېشنل پارټي سردار اختر منګل دی نو سردار اختر منګل چې دی هغه په داتیر حکومت کې چې دی اپوزیشن کې د لس دغه ممبران وي دغه باوجود کړ د حکومت مراد چې دی هغه د پلاس کې او بیا بعد کې اوس دغه وایي چې موږ نه پریږدو نو خبره دادی په دې کې شک نه دی چې نن کابلستان کې کرد پاټیان مرور دی او کم لکه چې ګولایا صاحب دا خبري وکړه چې کم خلک چې دی څه ګټل يم دی هغه لیا ډیر لږ ملاو سوې دي باید زیات سوې وي بیا زیات سوې دي او څوک چې نه لري هغه مستشای نه دی
ملاو سوې خو ذوالفقار صاحب سوال دا دی اوس کوته تاسو منګل تم اشاره وکړه اختر منګل تکنه او اختر منګل هغه څوک دی چې تل د پاکستان له استابلیشمنت سره نږدې پات شوې دی او نور بلوچستان خو هغه د بغاوت کوي د پاکستان په ضد جګړې کې کچیرته د اختر منګل په سیر کسان کچیرته د محمود خان سګزی په سیر کسان کچیرته چې مخه ګولایز اشاره ورته وکړل د ایمل ولی خان په سیر او د هوتی په سیر او نور
آفتاب
خان شیرپا او داس کسان د لا حکومت ناراضه پاتې شي او په دې دوه صوبو کې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې روابط هم اهم امنیت هم خنه ده یعنی امنیت هم ګډوډ دی خراب دی د پاکستان چارواکي فکر نه کوي چې کدا امنیت نورم پس خراب شي بیرته اصل موضوع ته راشو د اسلام آباد او د کابل روابط په پسې خراب شي څه فکر کوي تاسو
یا دا ستاسو خبره بالکل صحیح دی سوک دوی ټول کی لوی خبره ده ته سوک ټول کی کپه بلوس سیمه کې ته وګورای چې پارٹیان دی د یو بل سره چې دی ګر سره نزدې والدو دی نستا بلوس کوم پرستان چې وګورې ک ملت پال دا 70 سره 1970 سره دوی چې دی خپل لارې جلا کړی دی او چې حکومت د نه حکومت ختم شوی نو ګر جلا جلا شوی پښتون کوم پرسته چې دی ملت پال په بلوچستان کې اول ورته محمود خان صاحب ورته د پارٹی چې دی ډېر لوی برخه چې دی جلسه وی دي ک نظریاتي ورته وای چې نظریاتي د خلک جلسه وی دي اي ان پی غای دغه یو دوه اسمبلیان کې دوی ګټل دي لکه 2008 کې ریپرزنټیشن ملاو سوی دي دغه وخت دوی ریپرزنټیشن دی نو دا دوی څوک شي نه دا ستا خبره صحیح دی چې که دوی یو ځای کې نی نو خامخا دوی علاقه دغه وګوره منشور کې زیات فرق نه دی دوی په سیاست کې زیات فرق نه دی هر پښتون قوم د پاره یا بلوچ قوم د پاره هر پارٹی چې دی هغه دغه غواړي چې زیات اختیارات سي خپل وسایل دوی چې دی کنټرولي دغه مشترک خبر دی په دا مشترک خبر هم یو ځای نه سي کې هغه په پدې الزام لګی چې ته د شپې چې دی ملټری اسټابلیشمنت سره ملاوي چې سار دوی خلاف خبر ریکه هغه ته دا کوي دا دا سره دغه دی دغه سه بیا یو
نور کار صاحب په بنو کې دا ماته اوس بیا چې د پښتونخوا ملي او می ګوند مشر محمود خان چکزي په بنو کې جرګه هم را بللې و چې ټول کام پرسته ګوندونه را یو ځای کړو خو هغه کې هم دا ټول کامیاب نه شو. څنګه ته تاسو د خبرې ته اشاره وکړه چې کام پرسته ګوندونه هم دا یو بل باندې دا تورونه لګوي چې یو سره ملاو دي که موږ د افتاب احمد خان شرپاو وګورو هغه د 2000 د جنرال مشرف په وخت کې هغه د کورونو چارو وزیر دا او بیا روستو وسره هم د سپاتیشې به خودی زله استابلیشمنت سره کې دي چې هغه روابط پاتې نور ځکه هغه وته نمائندگی ورنکله هغه هغه یو ګوند یو هغه معنی خو یو سټی معنی خوستلو نو ذوالفقار صاحب ځکه تاسو خبرو کو دی معنی نور مشرانو سره هم خبرې کړې دي په یو ټول پښتانه مشران چې دی هغه په دې یو خبر معنی سلاکی گینه چې هغه په یو زمانه هغه وکی
ګولایا صاحب که تاسو دغه کتل د مشران وې نه دغه سه ک محمود خان صاحب او ک ولی خان صاحب سره ما د چکوټی راتلل مش خبرې کول غولې ګر سره جلا کیږي نه ولې هغه کستې په یاد یې غوې د چینی ماوس چې دی دا د محمود خان صاحب سره ستا او دا چې دی ګای موږ نه پریزي چې یو ځای سره سو ګای دو نزدېوال کېدل بیرته یو خپل به یو خلاف دغه سه د بلوس په دغه کې وګوره الته دغه سستا زما خبر الته چې دی یو ماشه اډول چې یو بل دغه ستا گروپ ستا هغه دی الګي پسند چې هغه وایي چې موږ نه غواړو موږ ازادي پسند هغه د اگر د ګوندو ته دا وایي چې دوی خو د اسلام آباد غلامان دي دوی دغه په اشارو دغه کوي دوی په پارلماني سیاست خو زموږ په کار ناراضي هغه ریجیکټ کړی دی دغه نو دا په سوسایټي کې دونه ډیوایډ شي راسي نو څوک به دا دغه کوي زه پرسنل مزما پرسنل دا دغه دی خپل ما خپل د سترګو کتلې دی چې سردار اختر منګل تک څوک راسي چې دا نېشنل پارټي ډاکټر عبد الملک بلوچ دی د سره نزدېوالو کا بهتر دی تاسو دا دغه او کاغه وای دی ډاکټر مالک ته چې ورسي هغه وای دی دی
بلوچ آزادی غشتون کې هم وسله پلاس کې په خیبر پښتونخوا کې ٹی ٹی پی حمله کوي او ګولایز مخکې تاسو اشاره ورته وکړه چې خلګه اندیشنه لري ځکه چې دوی بریدونه زیات شي په داسې شرایطو کې به بیرته هغه اصل سوال دادی چې د اسلام آباد د نوي حکومت او د طالبانو روابط به څرنګه ښه کېدای شي. آیا ذوالفقار صاحب تاسو فکر کوئ چې کېدای شي چې د نوي حکومت او د طالبان روابط به بهتره شي؟
او د کې ذوالفقار صاحب لکه زه یو اضافه هم تاسو سره هغه کومه پندې سره زمینی هغه دادی کمن ګورو د پاکستان مسلم لیگ نواز یو کده طالبانو په اړه مانی من ګورو نو یو نرمغه غشتا په ګوشه په دغه کې نو ستاسو په نظر مانی آیا دیدو هغه دغه وکړي چې هغه غلطی فیصله ځکه چې د پیپلز ګوند خو هغه رنګ نظریه نه ده او د دیدو ائتلافي حکومت هم جوړي اوس په مرکز کې نو دا خپل کې یو ټکراو نیوي
ګوره لوی خبره خدا دی چې کتا سو لک خبرو کړل آیا دا ډیر لوی اهم سوال دی پاکستان مسلم لیگ نون خو که نزدې وال دوی د طالبان دغه سره و هغه د چا د وجه و هغه د ملټری اسټابلیشمنت د وجه و نو آیا ملټری اسټابلیشمنت یا پاکستان مسلم لیگ نواز دونی به انډیپندنتي دونی کول اختیار لري چې خپل د مخه چې دی یو پالیسی جوړ کی او افغانستان او دغه د متعلق ډیر مشکل دی ال د طالبان رویه هم چې موږ ګورو اټیټیوډ چې دی هغه ډیر سخت ده په دې کې په کار ده دای چې دوړه خوا سره دغه د لکه تاسو ګورئ چې ډیپټی دغه دی عباس صاحب فارن منسٹر چې دی هغه دا خبرې کړې دي اوس دا د قطر د مخه چې زما خپل پښپړلس تاریخ هغه دا خبرې کړې دي چې دا د تصوراتي کنسپچوال دغه دی دا بارډر چې دی دا بارډر زموږ دغه نه دی دا خوا تا واخد ګرد پښتانه پرته دی دا زموږ دغه دی نو دلته دا ډیر سخت ریاکشن رااله نو د شیان چې دا راسي نو د دې مابینس کې ډیر زیات بیا نزدېوال نه زما خل ډیر زیات دغه دی ګیپ راسي او ډیسټنس راسي نو مزه نشکار زما ګر سره دا خیال نه دی چې پاکستان مسلم لیگ چې دی هغه به دونی کل اختیار بلری او چې هغه یو دغه کی دوړو خواسره پکار دا دی چې یس یو دغه ستا یو چې ګډما چې چاینا چې دی چاینا چې دی هغه پتا قطر کې وګوري هغه خپل اختلافي نوټ کښې شولا رشین خو ډیر زیات کښې شولا نو چاینیزم کښې شولا نو یو سافټ کارنر ډیر زیات لري چاینیز خپل امبیسیډر علاقه ریکګنایز کنه نه دی بیا هم خپل امبیسیډر هلته ناست دی نو هغه شاید یو رول پلی کولی سي چې په پاکستان او د طالبان په رژیم کې یا اډمنستریشن مابین کې س لار لیک
دا خبره یو زی زکه میسي شیبر صاحب ذوالفقار صاحب څنګه خبر وکړه کوم ګورو ته پاکستان تیر کې انصاف چې کله تیر حکومت نو اوی د چین سره کوم روابط اغه رنګ نو او د سی پیک چې کوم د پروژې بي اغه هم زیاتره ودرېدلې بي خو د دې برعکس د پاکستان مسلم لیگ نواز بیا د چین سره روابط او په دې پروژو کې نو دا یو اغه کې دي چې څنګه چې منځګړی شي او دا پکې یو مهم رول
پدې کې یو سوال دی ذوالفقار صاحب د چین خو ګوره په ورته وخت کې له پاکستان دا غوښتل چې ټول ګوندونه سره نږدې شي یعنی لکه څنګه چې د چین غوښتنه ولا هغه خو په ځای نشوه نو چین په خپله داسې یو حکومت په پاکستان کې نه رامنځته کېږي چې د چین په غوښتنه برابر وي
ځکه
د چین په د بهرنیو چارو د وزارت په غوښتنه کې دا خبره وله سي د پاکستان ټول ګوندونه باید سره نږدې وي حتی د پی ډی ایم د حکومت په وخت کې هم د چین چارواکي سره راغلي او پاکستان ته همدا غوښتنه یې کوله سي باید ټول ګوندونه سره نږدې وي خو په هر حال که بیرته هم دې مسئلې ته راشو ذوالفقار صاحب ستاسو له خبرو ما دا واخیسته چې دا روابط به د اسلام آباد او د کابل سره نږدې نه شي تاسو څه اټکل کوئ چې که دا روابط نږدې نه و او دا روابط همدغسې وران و او طالبانو په خپلو غوښتنو ټینګار کوو او اسلام آباد خپلې خبرې کولې د پښتنو او د بلوڅو او په افغانستان کې د پښتنو او د دې دواړو ملکونو راتلونکی به څرنګه وي
ګوره که زه خو دا دغه وګوره یو خو هغه د پښتنو او د بلوسان هغه ډلې دی چې هغه نیوټرل یو عام خلک دی هغوی دپاره خو مشکلات پیدا کیږي اصل کوز ما خیال ټی ټی پی او د بلوس علیحدګي پسند کم ډلې چې هلته پرته دی یا هغه ګروپونه چې شته چې هغوی برید کوي او دلته دغه راځي هغوی په زما خیال کم وخت چې افغانستان سره امریکن فورسز تلی او دوی خپل ټیک اوور کولا نو هغه د پاره ډیر مسلې پیدا وو ډیر مسلې وو چې موږ سره بس اوس ټی ټی نه چې کم بلوسان د پاره دغه وو وخت رالی چې طالبان خپل یو سیاسي دغه د وجه بلوسان سره دغه وکړل چې هیڅ تعلق موږ تاسو سره تعلق نه لرو تاسو د خپل په دغه کښې نه علاقه کته تاسو دغه وګورئ که هلته بلوسان دا ګروپونه چې دی اشرف غنی صاحب حکومت په وخت کې چې دی په دوی ټکان کېدله مړه کېدله دو نو دا څوک کوله دا خو هغه ټایم دغه وو چې طالبان کم شي دغه وو په هغوی الزام راتللی چې دوی دغه کوي نو بیا بیرته هغوی دغه وکړله نو دا د هغوی په فایده کې ضرور ځي زما خیال عام خلک دپاره مسلې به وي ولې چې دا ټایم چې دغسې په د چمن خلک دي که ترخم خلک دي که دا خوا چې دی سپین بولدک خلک هلته د افغانستان په هغه په برخه په خاوره پرته دي هغوی دپاره ډېرې مسلې جوړېږي راتلنګ تلګ یو بل سره ډېرې نزدېوال دي نو پکار دا دی او دغه سیم پاکستان د پاره مسلې دا نه دي چې پاکستان د پاره مسلې نه دي طالبان د پاره ډېر مسلې دي چې هغه دغه چوک سي دغه لارا دی هغه مرات شاید ایران سره د هغوی ته نسته کم د پاکستان او پاکستان د خلک بیا ډېر خلک دلته چې دی دغه افغان ریفیوجیز دلته پرته دی تر اوسه پورې پاکستان صرف هغه خلک چې دی دغه کړی دی شړلې دي دا ځای او استولې دي چې کم یو کاغذ نه لري مخته دوی دغه کوي مخته دوی دغه کوي چې هغه خلک چې کاغذ لري مګر افغان دي هغه ماسته دوی
ذوالفقار صاحب ډیره مننه ګلیاس له تاسو څخه مننه له لیدونکو او اوریدونکو هم مننه دوی هم چې د خبرونه تر دې مر سره وکتل
دینجن په شونځي کې داول سینس نیولې تر دول سم پورې مدیره سرمالیما مالیمان خالات ټول شي سی
لیا ور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي
افغانستان کې جوړه صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي حال چې ښځې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما اصل چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه زه سید شنواره مې په یو بل و مورس کې د اونۍ له تودو سیاسي او ټولنیزو پیښو له تحلیل سره کوربم دا اونۍ را سره اوري چې چین تر کورونا هم خطرناک ویروس کشف کړي خو ناسا بیا د سپوږمۍ په سطحه د انرژي د تامین لپاره د اټومي ریاکټور د نصبولو پروژه روانه کړي اخوا بیا د افغانستان پیرکی یا بولانی د نړۍ په سل قسمه غوړه ډوډۍ کې یو رسم ځای خپل کړي دی بلخوا پاکستانی نظامیانو یو پښتنه سپینسرې مېرمن باندې تشدد کړی چې کوزه پښتونخوا یې ټوله لړزولې ده دا ټول مسایل درته څېړم خو تر هر څه لومړی د تیرې اونۍ د پیښو تاو د ټکی له سقوط وروسته د ډاکټر غنی لومړنی خارجي سفر هغه ته نږدې سرچینه وایي پخوانی ولسمشر د سعودي عربستان په بلنه او پروتوکول مکه مکرمه کې درې شپې کړي او دا کاری د ایران او طالبانو اړیکو ته خبر نه لري
نو دوی نه غواړي چې وبله مذهبي وسلواله ډله د دوی په خلاف باندې ګام پورته کړي ته زماره نظر دوی په دې موخه مخکنی ولسمشر اشرف غنی ته بلنه ورکړي چې هغه په نړیوال سټیج محبوبیت لري او هم درنه په افغانستان کې د ولس په زړونو کې محبوبیت لري دوی غواړي چې د ایران او چین نفوذ د همدغسې اشخاصو او دغسې کرکټرونو صحنې ته پر راوستلو باندې راکم کړي
له طالبانو پرته د دوحې کانفرنس دا سیخکاری چې لدی کانفرنس وروسته سیمه او طالبان یو خوا او نړیواله ټولنه بل خوا یو بل تسره دیږي د افغانانو ترمنځ هم دی کانفرنس بحثونه پاره ولي
تاوان افغانستان او کزکه مسله د افغانستان او پګټه د افغانستان وا او ملت افغانستان ته ګټه رسیدل د فرصت د لاس خلانو نړیواله څل لاس نه دور کړی
هغه اهداف لپاره چې راغلي واغې تر لاس نه کړل او ځان ناکام شو او په دې کې زه اسلامي امارات ناکام بولم سره دی چې ته اسلامي امارات ګډون کړای وي شاید یو رقم ضربې لیدلې وي او چې ګډون نه ده کړی بل رقم ضربې دا یو داسې دغه شی دوه اړخونه تشریح غواړي
دنیاوالو مفتا د خپل ځان ته نظر کړه چې راځي په بدن شرایط پر اساس امارات اسلامي مشرتابه وي چې لکه چې اوس په دې دماغ په ځای ته نه دی راغلی
افغانستان کې د انزوري رسنیو لپاره د خطر زنګ کندهار کې د طالبان والی پر انزور اخیستلو بندیز لګول د طالبان یو بل چارواکي بیا د رسنۍ ولخوا انزور اخیستل کبیره ګناه بللی وایي ستاسو انزور نه به اخرت کې صادر نه غواړي
کار لاس واخلي د تصویرونو باندې ټول وخت مته راوي ولا حتی تصویر اخیستل ګناه کبیره ده ولا په ورځ د قیامت الله جل جلاله په حضور کې تاسو امر وکي دغه اکسونو ټول ته صور کول باندې
ویلې چې شیز موږ پښون کې بډیر مخه کړې دي
حضرت د دې د دې یاد کړم چې یو کو قزان یعنی چی
زه فکر کوم په دغه مسلې ته کوم باندې بندیز لګول دا یو ډول لابي کول دي د پروسې لپاره شي پرسنۍ باندې چار پرسنۍ باندې فشار پرسنۍ باندې بندیزونه نور هم زیات شي
او په هیواد کې د تنفسي ناروغي او طوفان کرونا ختم شوه خو یوه نیمه میاشت کې د هیواد په کچه سخت تنفسي ناروغي او 1506 کسان وژل دي
په درجه دویمه درجه ولایتو کې د تشخیصي وسایلو او د تداوی امکانات ډیر زیات محدود دي. دغه کومه شمیره چې اوس تر اوسه پورې اعلان شوې ده د اصلي واقعاتو په نسبت باندې اوس هم کمه ده، ممکن مرګ و مړینه تر دې اندازې پورې هم زیاتې، ځکه چې دا هغه رپورټ شوي کیسونه دي کوم یو چې شفخانې ته ورغلي دي یا مړه شوي دي دا راغلي دي.
بیا هم سلیمه شي دا سیخ کاری چې د طالبانو حکومت ته د ایران له خورا ورنږدې کېدو وروسته سعودي عربستان د افغانستان په اړه پخوانیو جهتونو ته ورګرځي. په دې لړ کې آزادۍ راډیو ته باوري سرچینو ویلي سعودي عربستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ په درې ورځني سفر وربللې او د مکې مکرمې د والي او خاروالۍ په ځانګړي پروتوکول ورته په مکه مکرمه او مدینه منوره کې د عمرې او نبوي جومات د زیارتونو شرایط هم برابر کړو. د سرچینې په وینا د هغه د سفر په چارو کې د سانتیا او برابرونې لپاره د متحده عربي امارات او سعودي خارجه وزارتونو او د مکې مکرمې ولایتي ادارې ځانګړي برخه اخیستي وه چې په ترڅ کې ښاغلی غنی درې ورځو لپاره د عمرې پر اداینې سربیره د شاهي کورنۍ میلمه و. ښاغلی غنی پر خپلو ټولنیزو پاڼو تایید کړی چې له یو شمېر افغانانو سره یې د عمرې او نبوي جومات د دوه ورځني زیارت پر مهال لیدلی. خدا چې په دې سفر کې ښاغلی غنی د مکې له چارواکو علاوه نور کوم سعودي چارواکو سره کتنه کړي. سرچینې د اوس لپاره په دې اړه لڅ ویلو ډډه وکړه، خو ټینګار کوي چې له سقوط وروسته د ښاغلی غنی ناڅاپي سعودي ته تګ د طالبانو او ایران اړیکو ته خبر نه ده.
په دې وروستیو کې د طالبانو ایران ترمنځ اړیکې ډېرې ښې او خوږې شوې دي او د غنیزي اړیکې بیا سعودي عربستان د ځان لپاره یو ډول ګواښ بولي. په تیر کې ایران همدغسې حوثي اغیان د سعودي عربستان په خلاف حمایت کړل، هغوی هلته بریدونه وکړل او دا کشراله اوس هم روانه ده، دوام لري. نو دوی نه غواړي چې یو بله مذهبي وسله واله ډله دې دوی په خلاف باندې ګام پورته کړي. زما له نظره دوی په همدې موخه مخکنی ولسمشر اشرف غنی ته بلنه ورکړي چې هغه په نړیوال سټیج محبوبیت لري او هم درنه په افغانستان کې د ولس په زړونو کې محبوبیت لري. دوی غواړي چې د ایران او چین نفوذ د همدغسې اشخاصو او دغسې کرکټرونو صحنې ته په راوستلو باندې راکم کړي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
دا به داسې حال کې چې ایران او سعودي په غزه کې د جګړې لک پیل کېدو وړاندې خورا نږدې شوي ښکارېدل، خو ناڅاپه دا نزدېکت بیرته د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوی درز بدل شو. سعودي عربستان پر ایران تور لګولی چې په منځني ختیځ سربیره سیمه کې ورته د ترهګرو په ملاتړ ګواښونه متوجه کوي. دغه راز سعودي عربستان د طالبانو له بیا واک ته رسېدو راهیسې افغانستان نه پام اړولی ښکاري. او بالاخره د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په تړاو د دوهې غونډه له کوم محسوس تغییر او لاسته راوړنې پرته تیره شوه، خو ښکاري چې له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې راکړه ورکړه هم ورسره د ستونزو ښکار شي. د امریکا د خارجه وزارت ویان میتیو میلر په غونډه کې د طالبانو د نه ګډون په غبرګون ویلي افغانستان یوازې د طالبانو د اوسېدو ځای نه دی، بلکې نور ډېر خلک هم هلته اوسي چې د افغانستان په راتلونکي ټاکلو کې ونډه لري. دې غونډې ته چې شپږ افغان فعالان وربلل شوي وو، له دې منځه لطف الله نجفي زاده الجزیره ته ویلي نړیوالې ټولنې نور د افغانستان په اړه له طالبانو پرته د مخته تګ اراده کړې ده. خو د غونډې یوې بلې افغان ګډونوالې شاګل رضی ویلي غونډه د بن او یا هم د قطر د نورو غونډو په څیر نه وه چې افغانستان د سرنوشت وټاکي.
سطح توقعاتی که از جلسه وجود داره باید به درستی مدیریت شود، نه جلسه فعلی شبیه آنچه که در بون در سال 2001 اتفاق افتاد و نه این جلسه شبیه آنچه که در قطر اتفاق افتاد که مذاکره میان طالبان و غیر طالبان بود.
د ازادي رادیو راپورونه او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګی می ویلی د ام د ازادي رادیو د هغې خبرونه د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه و دا به چلول او ډاکټران بیره وختل مخکخي خزي دې کې هم ډیر څه می بزان باوري شو، م ډیر څه می تیرین زده کړل.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستيال مولوي عبدالكبير کڅام ویلی چې د دوهې غونډه کې نه ګډونې نړیوال ټولنې سره اړیکې نه خرابوي، خو ګڼو افغان سیاستوالو ویلي چې د دوهې غونډه کې په نه ګډون طالبانو ستراتیژیک تیروتنه کړې ده.
په خوشنۍ سره طالبانو په دې کې ګډون ونه کړ، ځکه طالبانو شرایط پالمکرمه
په ټوله کې 2.5 کال کې طالبانو دا خبره کوي چې موږ نړیوال کانفرنس ته نه غوښتل کیږو، اما دا ځل ورته ښه فرصت ورکړه په نړیوال کچې ورته سټیج جوړ کړم. دوی به تللي وای د خپلې خواصې بدوي له خپل شرایطو به وړاندې کړی، خپلو مازلینو دفاع کړی وای، پیشنهادونه درلودلی لاند لرل.
چې اوس هم دا مجلس چې شوی دی باید دلته یو استازی تعین کړی وای، د همدې لپاره راغلی و. دوی استازی تعین نه کړ، دوی د افغانستان لپاره یو پروګرام او اجنډا او یو دغه یو بریفینګ باید په آخر کې کړی و، دا دوی ونه کړ. فلهذا ښکاري چې دوی خپل په اجنډا کې ناکام دي. خو دغه ناکامي دې معنا نه ده د ده څومره که غربیان دا دغه کېږي اما زخمي مارته پاتې کېږي، دا نور هم خطرناکه کېږي. او دا اسلامي امارت د دغې مبارکیګانو باندې باید متوجه اوسي. هغه ستونزې او مشکلات چې دوی ته مخ شوي دي، د دې د حل لپاره باید د اقدام وکړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي د طالبانو نه ګډون په غونډه کوم منفي اثر هم نه دی کړی، بلخوا داسې ښکاري چې ملګرو ملتونو دا غونډه د کوم هدف لپاره رابلل وه هغه هم پکې نه دی ترلاسه شوی، ځکه چین، روسیې او ایران افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو مخالفت کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم ویلي چې د ځانګړي استازي د ټاکلو موضوع د نړیوالې ټولنې نور مشورو ته پاتې شوه. بلخوا دوه طالب رسنیو الامارا او نن ټکی آسیا پر ملګرو ملتونو تور لګول چې افغانستان کې د نوي لوبې پیلولو لپاره د دوهې کانفرنس ناکام شوی دی.
د افغانستان سیمی او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 9.21 او 15 مترو واوري.
او د دوه غونډه لکه څنګه چې میول طالبانو په رسمي ګډون نه درلود، بل اخره لکم تاثیر برخمنه تیر شو. خو د سیمه هیوادونو خصوصا ایران او روسیه پکې د طالبانو د حکومت ملاتړ کړی دی. چین، ایران او روسیه که څه هم افغانستان کې د یو ملي دولت په جوړېدو د ترهګرۍ او مخدره توکو د مخنیوي غوښتنه تکرار کړې، خو د غدري واړو هیوادونو د طالبانو حکومت لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت ښودلی دی. او استازو یې لاغو افغانانو سره هم د طالبانو په وینا نه دي لیدلي چې د دوهې ناسته کې ګډون کړو. شنو کې وای طالبان د ملګرو ملتونو د استازي له ټاکل کېدو ځکه ډارېږي چې د دوی پر حکومت به د ځینو نړیوالو غوښتنو تعمیل جبر شي. خو د سیمې قدرتونه بیا ډاریږي چې په دې سره به د افغانستان مسله چې له اوږده مهال وروسته د دوی تر اثر لاندې راغلی وه بیرته د سیمې له لاسه ووځي. برعکس د پاکستان ارادې بیا طالبانو ته بدلې شوې ښکاري. د پاکستان ځانګړي استازي افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ملاتړ کړی او هغو افغانانو سره هم ناسته کړې ده چې د مسکو په وینا طالبانو ترې غوښتي وو مه ورسره ګوري. بل اړخ ته د غونډې تر ټولو جالبه برخه دا و چې د پاکستان، ایران او روسیې استازو د افغانستان په اړه د نړیوالو ټولنې او سیمې هیوادونو له نمائندګانو سره پراخې لیدنې کړې دي. په دې مسله کې د ایران حسن کاظمي قومي او د پاکستان آصف دورانی د افغانستان په اړه لیدنو کې تر نورو زیات مصروف وو. اوس هم د دوهې غونډې په اړه د نړیوالو افغان سیاستوالو او ټولنیز نظریات د طالبانو د چارواکو سرګندونو ته پکاتو د دوه ناسه یو ښه فرصت دی. غونډه د طالبانو په غوښتنه د دوی سیاسي مخالفان هم نو وربلل شي، خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي په خبره د طالبانو نورې غوښتنې د عملی کېدو نه وي. د افغانستان په سیاسي چارو کې د خاص نظر خاوند او د کورنۍ چارو وزارت په خوانی وزیر علي احمد جلالي ویلي د دوه په ناسه کې د طالبانو نه ګډون به دا ډله لا زیاتې انزوا سره مخ کړي. د چارو د ادارې پخوانی مشر فضل محمود فضلی بیا د دوهې غونډې ته په اشاره په طالبانو باندې نیوکه کړې، ویلي دغه استبدادي ډلې د افغانستان خلک یرغمل کړي او هیواد یې په نړیواله کچه منځوي کړی دی چې اړتیا د خلک له داخله د مسایلو د حل لپاره راپورته شي. په بشري حقوقو د څار سازمان مرستیال هی دربار بیا د دوهې غونډه کې د طالبانو نه ګډون ته په اشاره ویلي سازمان شوی ناسي کوم جادوی اثر نشي کولای چې له فشار به طالبان بشري او د ښځو حقوقو تامین ته مجبور شي. هغه ویلي له واک نه د طالبانو ناوړه استفاده باید په نړیواله کچه باندې جرم وبلل شي. د ډاکټر غنی پخوانی سلاکار ضیاء الحق امرخیل بیا ویلي د بهرنیانو پر ځای یوازې افغانان کولای شي خپل ستونزې په خپل منځ کې سره د خبرو له لارې اوارې کړي. د جمهوریت دغه پخوانی چارواکي پر خپل ایکس پاڼې لیکلي د حذف سیاست باید پای ته ورسیږي، د زغم یو بل منلو او یووالي له لارې ستونزو ته باید د پای ټکی کېښودل شي. د ملي امنیت په خوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا د دوه په غونډه کې د طالبانو په غیر حاضرۍ کې د سیمه او نړۍ هوادونو رول مهم بلل دي. خاغلی نبیل د سیمه هوادونو د طالبانو حکومت سره په دوه مخې تورن کړی چې ګواکې دوی ټول د طالبانو حکومت سره شیطانی لوبه کوي، ځکه چې د په وینا لوي خوای د نه ګډون مشوره ورکړي او لبل خوای د یاد غونډه هر څه په خپل ګټ باندې راوڅرخول. د جماعت اسلامی ګوند مشر صلاح الدین ربانی بیا د دوه غونډې ته د سیاسي جریانونو نو وربلل لوی تشبدل یو ټینګار کړی ک ملګر ملتونو بی طرفي مراتبولای او باور جوړونه کولای نو نور جریانونه هم باید د دوه ناسې تبللی وای. څو افغان ځوانان مې هم پوښتلي چې د دوه هیله ناستې نه څه هیله مندې لرلې.
نو د خود د حقوق په اکله، د خود د مکاتب په اکله، د راتلونکو د کار او د خلکو لپاره د کار د زمینې د برابرولو په خاطر باندې ډېر پښتنه وي، خو له بده مرغه د طالبانو نشتون ډېر پښتنه بې ځوابه پرېښودې او دوی باید په ملل متحد باندې او په خلکو باندې ملي جامع باندې ځان پیژندلی وی، دوی باید وضاحت ورکړی وی، خو له بده مرغه دا غونډه زما په نظر بې نتیجې وه.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پانی سره ملګری سي د افغانستان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
په دې کې شک نشته چې هر هغه غونډه چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب یا د نورو هیوادونو په وساطت باندې د افغانستان د ستونزو او اوسنیو کشالو د حل په موخه باندې جوړیږي ګټوره ده، اما دا چې د دوه ناسته د توقع خلاف بې ګټې ترسره شوه هغه یو بل بحث دی، خو په راتلونکو کې دا د ته ورته نورې ټولې ناستې به هرومرو د افغانستان د حکومت هغه ستونزې راکمې کړي چې په اوسني وخت کې له نړۍ سره د تعامل په برخه کې لري.
مهمه دا و چې یو افغان شموله غونډه په دوحه کې جوړه شوې تر څو افغانان ته پکې هم وخت ورکړل شوی دی. هغه شرایط یا هغه بد وضعیت چې افغانانو خپله دلته تجربه کړی دی په څرګند ډول باندې همالته د ټولو نړیوالو پر وړاندې ذکر کړی وی، نو دا به ښه وه د افغان په صفت باندې دغسې غونډې چې د افغانستان د پبلیک لپاره د پردې تر شا کېږي زما په نظر باندې دا بې پایلې دي او هیڅ پایله نه لري، ځکه په دې وروستیو کلونو کې دغسې غونډې موږ ډېرې تجربه کړې.
د افغانستان کښاله به سر ونیسي که څنګه له دوه ناسي وروسته د افغانستان په تړاو دوه نورې نړیوالې غونډې ژر تر ژره را روانې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پر ځای پاتې استازي نصیر فایق وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فبرورۍ په 26مه یو وار بیا خپل غونډه کوي. د غونډه کې به د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو مسله، د افغانستان د وروستي وضعیت راپور او د دوه د غونډې جزئیات وارزول شي. بلخوا د اسلامي همکارۍ سازمان وایي ډېر ژر به د افریقایي هیوادونو ګامبیا په کوربتوب د افغانستان د وضعیت په تړاو غونډه راوبولي. د افغانستان د جمهوریت نظام له سقوط وروسته د اسلامي همکارۍ سازمان اسلام آباد کې هم یو نړیواله غونډه رابللې و چې د طالبانو خارجه وزیر پکې ګډون کړی و، خو دې غونډې د افغانستان د وضعیت په تړاو پریکنده اهدافونه ټاکل شول. که څه هم د دې سازمان لخوا افغانستان لپاره ځانګړي استازي طارق بخیت ویلي افغانستاني لومړیتوبونه کې دی، خو د چارو شونونکي وایي د اسلامي همکارۍ سازمان په تیرو 500 کلونو خصوصا تیرو 60 کلونو او له سقوط وروسته له افغانستان سره هیڅ مؤثر او د زړه له تله لاسنیوی نه دی کړی.
د ازادي رادیو راپورونه او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې ویلي د ازادي رادیو د هغې خبرونه د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ودا به چلول او ډاکټران بیره وختل مخکخي خزي دې کې هم ډیر سمې بزان باوري شو مډیر سمې تیرې نزدک کړل.
او روس لاغې چې د طالبانو مشر ته نږدې طالب چارواکي او د کندهار والی ملا شیرین د ژوندۍ موجوداتو د حقونو په خستلو باندې بندیز ولګو، په افغانستان کې یو وار بیا داسې ګنګوسې زیاتې شوې چې طالبان افغانستان رو خپلې پخوانی دورې ته ستنول غواړي. د کندهار د والی لدې امر ورسته هتا ریاست الوزرا په خپل ټویټونو کې د انزورونو نشر کم کړی دی. خو تر ټولو سخت نیوه کې هغه محل رو پاره ولې چې د دوی د دعوت او ارشاد رئیس د خبریالانو لخوا د انزورونو اخیستل کبیره ګناه او بلله او عام محضر کې د ګیرې نه پرېښېدو له امله خبریالان ملامت کړل.
رسنیو والا تاسو هم دایره پرېږدي له دې کاره لاس واخلي، دا تصویرونه باندې ټول وخت مه تېروئ، ولا تصویر اخیستل ګناه کبیره ده، ولا په ورځ د قیامت الله جل جلاله په حضور کې تاته امر وکړي دغو عکسونو ټولو ته په ساور کولو باندې.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio
موند پر سنیو کې د ټلویزیون د پاره ویډیو تر کېلو د شانتي پر رادیو کې غږ ته او همدارنګ په نورو رسنیو کې په انزوري رسنیو کې انزور ته اړتیا لرو. نو زه فکر کوم په دغه بشري توکو باندې بندیز لګول دا یو ډول لابي کول دي د پروسې لپاره چې پرسنیو باندې چار پرسنیو باندې فشار پرسنیو باندې بندیزونه نور هم زیات شي.
او که څه هم افغانستان کې د کورونا د بیا راګرځېدو کوم راپور نشته، خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي له تېرې یوې نیمې میاشتې راهیسې افغانستان کې د سختو تنفسي ناروغیو له امله 1516 کسان مړه شوي دي. سازمان په یو راپور کې ویلي د افغانستان په 4 ولایتونو کې د دې ناروغیو له امله ډېرې مړې شوې ښځې او تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. د راپور له مخې د روان کال د جنوري لومړی د فبروري تر لسمې نیټې پورې په ټول افغانستان کې د سخت ناروغۍ لکبله 2,44,201 پیښې ثبت شوې چې نږدې 1,05,000 ماشومان او څه باندې 1,60,000 ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د دې ناروغۍ د ثبت شویو شمیرو اوسنی اوسط د تیرو 3 کلونو په پرتله لوړ دی. یا سازمان د ورته ناروغیو لامل موسمی بدلونونه سړه هوا او د هوا ککړتیا بولی.
سات سیر سیمو ته باید مخکې د مخکې نه باید اکمالات شوی د شپږو او میاشتو اکمالات په خواه کې دی ورته، او زه اوسم مطمئن یم چې تر یو اندازې پورې به شوي، خو بیا هم تشخیصي وسایل امکانات او د تداوی امکانات اکثریت د ټولو فوکس په زون ولایت او په مرکز کابل کې دی. دلته هم د نفوس په پرتله باندې دغه امکانات محدود دي، خو په درجه دویمه درجه ولایتو کې د تشخیصي وسایلو او د تداوی امکانات ډیر زیات محدود دي. دغه کومه شمیره چې اوس تر اوسه پورې اعلان شوې ده د اصلي واقعاتو په نسبت باندې اوس هم کمه ده، ممکن مرګ و مړینه تر دې اندازې پورې هم زیاتې.
او سم ټولنیز شبکې تیرونه په ټولنیز شبکو د کوزی پښتونخوا د هغه سپینسری مرمنې په سر د پاکستانی نظامی ادارو پر ضد پراخ ورګونونه راپورته شول چې زوی یې ترې پوځیانو لکوره ایستله او پر دې سپینسری یې تشدد کړی دی. د خیبر درې د غاپریده اوسیدونکو وای پاکستانی پوځیان په کور ور وختل دا زوی وهلی او ترننه زوی هم نادره کړی. د کوزی پښتونخوا فعالانو د پښتنو ژغورنې غورځنګ مشرانو د پاکستان د پاوز د اکرنه د زرګونه هغه وحشتونو کوچنی نمونه بلل چې د دوی په وینا د پاکستانی ادارو لخوا پښتنو سره کیږي.
یدی په نو کال وسوره کنه چې سکیو بچانه ترنده زموږه نظر سره ده
بچای نه یو
او بچای یې نه وړای دي مرز باندې یې نه غای پر جوست په کې وی وړي وی چې سبه کې شته دوه ماده تاسو جوړو ډیرک.
او تیرونه د طالبانو یو مشر او د خارجه وزارت مرستیالي د ډیورنت فرضي کرخي په اړه په بي سابقه ډول پاکستان تر نیوکو لاندې ونیو چې پر ټولنیزو رسنیو یو موافق او مخالف بحثونه و پارول. عباس تنگزی په لوګر کې د شوروي اتحاد د ماتي اړوان او غونډې ته ویل ډیورنت کرخه هیڅ کله افغانانو منل نه ده او دواړه غاړي ولسونه به یو وخت سره یو ځای کیږي.
او یا یې خاطر سیمې خاردار په تیر کړی د پاسپورت د ویزه تقاضا کوي، دا ویزا او پاسپورت تاته قابل د قبول نه دي او نه عملي کېدلای شي. دا قانون څوک نه سره جلا کوي بلکې دا عمل دي دوی دا تسلیم دي دوی په سبب دي دي چې بیا به د 1900 کال د بنگال موضوع را سره کیږي او ان شاء الله الرحمن د ملکونو آزادي.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بختوونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي رادیو د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 8 د ماښام تر 8 بجو پر لنډو څپو 9.25 مترو واوري.
په ځواب کې د جمهوری نظام د وخت خارجه وزیر حنیف اتمر دا دریز ستایلی، خو ښاغلی عباسی پوښتل چې آیا دای د حکومت دریز هم دی که نه. بل خوا د پاکستان خارجه وزارت دا د ستانګزي څرګندونې ځان غوښتنه بللی او طالبان یې د ډیورنډ ساتنې ته وربللي، خو ځانګړي استازی یې آصف دورانی بیا د دوهې کانفرنس څنډه کې ویلي د ډیورنډ کرښې موضوع د پاکستان لپاره تمامه شوې ده. د طالبانو پلویان تیرونی د هغه ویډیو د خبرولو لامل تر سختو نیوکو لاندې راغلل چې په کلی دل کیږي یو طالب په سپینه خلطه کې د پیسو د ډک پند سره ګرځي. طالب پلو فعالان ویلي دا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د امنیت ښکارندوی کوي چې یو کس د پیسو له خلطې سره ښکاره کابل کې ګرځېدی شي. خو ګڼو نورو فعالانو ویلي دا د کورنیو چارو د نوي وزارت اړوند پارک دی او د پیسو پنډوکۍ هم له طالب سره دی، مګر برعکس کابل او ولایتونو کې د پیسو لپاره غلاوي لا هم په شدت سره روان دي. دا لا تیره نه وه چې طالبانو په فعالانو په تیره اونۍ کې یو بل عکس هم پورته کړ چې د کابل ښار په یوه څنډه کې یو کس د پیسو له خلطې سره ګرځي. فعالانو ویلي د نمایشي حرکتونو ویډیوګانو خپرولو پر ځای باید طالبان رښتیا د هغو جرایمو مخه ونیسي چې افغانستان کې روان دي، خو څوک یې په اړه د څه ویلو جرات نشي کولی.
د ازادي راډیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې ویلي دا هم د ازادي راډیو د هغې خپرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه دا به چلول او ډاکټران به راغوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډیر څه مې بزان باوري شو، مې ډیر څه مې ترې نزده کړل.
او په ټولنیزو رسنیو د خوست هوایي ډګر د مسافرو د انتظار خونی یا ترمینل هغه ویډیو خپرېدو د طالبانو پر حکومت نیوکه پارولې چې لیدل کیږي ترمینل د نړیوال سټانډرډ پر ځای په یو ولسی دیرا یا دودیز هوټل د خوړنځای په څیر برابر شوی. فعالانو نیوکه کړې چې د خوست پر هوایي ډګر چې خورا زیات لګښتونه شوي د ترمینل دا بڼه یې د منلو نه ده، او اوسنۍ واکمنو دومره هم نه دي کړي چې د ترمینل او انتظار خونې بڼه په سټنډرډ برابره کړي. د طالبانو پر راتګ چې د دفترونو د ناستو بڼه هم د دیرو د حجرو بڼې ته اوښتې ده، خلکو غوښتنه کړې چې د نړیوالو ترمینلونو چارې دي سمې تنظیم کړی شي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا راتلونکو وختونو لپاره د سپوږمۍ په سطحه د ماموریتونو د خطر سراوي په موخه د اټومي بټۍ یا ریاکټور د جوړولو پروژې لومړۍ برخه بشپړه کړې. دې طرحې او پروژې ته ناسا د فیژن سرفیس انرژي پروګرام نوم ورکړی. وایي که کامیاب شي نو د آرتمیس ماموریت تر څنګ به راتلونکي کې د سپوږمۍ په سطحه د انسانانو د اوسېدنې لپاره هم په کافي اندازه انرژي او رڼا تامین کړی شي. ناسا د فیژن ریاکټر د جوړولو په طرحه 2022 کال کې کار پیل کړی و، او اوس یې دریو کمپنیو ته تړونونه ورکړي چې 12 میاشتو کې د فضایي اټومي بټۍ ډیزاینونه ورته وړاندې کړي. کمپنۍ مکلفې دي چې د ریاکټور ترڅنګ د انرژۍ د تبادلې مدیریت او ویش ترڅنګ د ذخیره سیستمونه هم ډیزاین کړي. ناسا وایي که دا پروژه بریالۍ شي د سپوږمۍ تیاره څنډو ته به هم رڼا ورسوي. او د ټیسټ 18 ویبپاڼه چې د نړۍ د ګوډ ګوډ خواړه معرفي کوي تازه د نړۍ د سلو غوره ډوډیو نوملړ اعلان کړی چې د افغانستان پیرکي یا بولانۍ پکې په 12 ځای باندې مقام ګټلی. دې ویبپاڼې نه دي ویلي چې دا لیست څنګه او په کوم اساس چمتو کیږي، خو وړاندې اعلان کړی و چې دغه ډول لیستونه پرته له دې چې د هیواد سیمې او توکمي توپیرونه په پام کې ونیسي د زرګونه اصلي کارونکو د نظریاتو په بنسټ چمتو کیږي. په 2023 کال کې د ټیسټ 18 ویبپاڼې د درجه بندۍ له مخې افغاني پیرکي د نړۍ د سلو دودیزو خوندورو ډوډیو په منځ کې 1.5 ځای خپل کړو. پیرکی د افغانستان یو له مشهورو خوندورو خوړو څخه دي چې افغانان ډیر خوښي په ځنګړي ډول روژه کې روژه ماتي لپاره. خو ازادي رادیو ته بیا په کابل کې د بولانې او پلورونکو ویلي چې کاروبارونه د پخوا په څیر ښه نه دي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک فانی سره ملګری سي دا په نسان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/ازادي رادیو
او که څه هم د چین له لاسه د کورونا څپې لا هم د نړۍ زګیروي باسي، اوس د دې هیواد څېړونکو د یو منقلب ویروس جی ایکس پی 2 وی په نوم باندې نوی ویروس باندې څېړنه کړې چې نړۍ کې نوي تشویشونه جوړ کړي. د چینایي پوهانو په باور دا ویروس په یو مالیزیایي ژوي پینګولن کې موندل شوی چې د کورونا له فامیل ده او په موږکانو کې د مرګ نتیجه سلسله نه وه. چیرونکو ویلی دا ویروس چې هر موږک ته رسولې په اتو ورځو کې دننه مړ شوی. دوی زیاته کړي کله به یې چې دا ویروس موږک ته ورسو لومړی به یې کمزوری کړ، وزن به یې ورکم کړ، له حرکته به یې وغورځو، بیا به یې د موږکانو سږي، هډونه، سترګې، ستونی او ماغزه وځپل. حتی له مرګ یوه ورځ د مخه به د موږکانو سترګې تکې سپینې واوښتې. او په همدې سره د نن اووم ورځ هم رانغاړم د هرې اونۍ د تودو سیاسي مسایلو تحلیل له بلې زاویې له سید شینواري سره د ازادۍ لپاره مه هېروئ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو